علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاستې. و بلای یو ساعت خبرونه پیل سو چې په دې خبرونه کې د کندوز ولایت پر وضعیت ولایت په ولایت پروګرام کې خبرې کیږي. په څو شیبو کې به احمد شیبر راځي او د خبرونه به مخته وړي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه له منځه وړل سوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط سوي دي. په ایران کې د زلزلې له کبله 15 کسان مړه سوي او 360 زیات نور ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د یوه امنیتي چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه نابود سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې په افغانستان کې داعش ډله ماته کړي.
افغان ځواکونه توانېدلی دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو ستر پټنځایونه او سنګرونه نابود کړي. د دوی کلیدي کسان او رهبري یې له منځه وړې ده. فعلا داعش ډله په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې ده.
تر دې مخکې د روسیې د ملي امنیت او اطلاعاتو سازمان مشر الکساندر بورتینکو ویلي و چې د اسلامي دولت ډله یا داعش غواړي چې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا وسلولو ته د اوسېدو ځای جوړ کړي. بورتینکو دغه خبره پرون پنجشنبه په تاشکند کې د ګډو ګټو هیوادونو د ملي امنیت ادارو د مشرانو په 23مه غونډه کې کړې ده. د فرا امنیه قمندانی وی په څلور هغو ولسوالیو کې به پوځي عملیات وسی چې مرکزونه د امنیو له کبله د فرا مرکز ته لیږدول سوي دي. ګلستان، بکوا، خاک سفید او شیبکو هغه ولسوالی دي چې رسمي کارونه په مرکز کې تر سره کیږي. د فرا د امنیه قمندانی ویان محب الله محب ویل
د نورو ولسوالیو د خوالی په خاطر د دغو ولسوالیو مرکزونه مرکز ته لیږدول شوي دي. امنیتي ځواکونه پلان لري هغه ولسوالۍ بیرته ونیسي چې مرکزونه یې د فرا ولایت مرکز ته لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبریال د دولتي سرچینو په حواله وایي چې د دغو څلور ولسوالۍ مرکزونه له یو کال راهیسې مرکز ته لیږدول سوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي چې تر مرکز پورې تګ او هلته د رسمي کارونو ترسره کول خطرناک دي. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو په دې ولایت کې په زیاته پیمانه نشه یي مواد کشف او ضبط کړي دي. مل پاسوال محمد وایي صمیمي نن جمعه رسنوي ته وویل چې په دې تړاو یو کس نیول سوی دی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر ضد باندې مدیریت پرون ورځ د یو خاص عملیات په ترڅ کې د شمار د دروازې پر استقامت باندې پر عمومي شارع باندې تقریبا په مقدار د 25 کیلوګرامه هیروین یواره د ډاټسن موټر گیر کړي.
د چارواکو په خبره دغه اندازه نشه یي مواد له کندوز ولایت څخه بغلان ته وروړل سوي وو او په پام کې و چې کابل ته ولېږدول سي. د بغلان پولیسو تیره اونۍ تر 1500 زیات نشه یي مواد نیولې او ضبط کړي وو. د ایران دولتي رسنوي راپور ورکړی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل سوی دی. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې نن جمعه سهار پر ځای وخت د سهار پر 2 بجو اولسو دقیقو وسو لږ تر لږه 140 کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې شدید باران سیمې ته د ژغورنې عملیات ټاکنی کړي دي. په سیمه کې تر زلزلې وروسته تر 40 زیات ټکانونه احساس سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز از دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا یې 10 کیلومتر بللې ده. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز از بفروشن شرګوټ ته نږدې وو. د اروپا د مدیترانې زلزلې پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز شهر په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتر لري بللې ده او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران په نړۍ کې د زلزلو پر کرښه له پروتو هیوادونو څخه دی چې ډېرې زلزلې پکې کیږي. تیر قمنتی ځواکونه په بغداد کې لږ تر لږه شپږ او په بصره کې څلور اعتراض کوونکي په ډزو وژل دي. دا په اصل کې ده چې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو د کمیدو کومه نشانه نه لیدل کیږي. پولیسو او روغتیایي سرچینو پرون پنځشنبه وویل چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په نشوتو کې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو د بغداد په مرکزي برخه کې د شهیدانو پله ته نږدې پر اعتراض کوونکو ډزې کړي چې شاوخوا 15 کسان یې ټپیان کړي دي. اعتراض کوونکو هڅه کوله چې پر دجلې سیند دو پلونو ته نږدې پراته خنډونه لرې کړي څو د بغداد ښار لویدیز غاړې ته واوړي او هلته هغې زرغونې ساحې ته ځان ورسوي چې دولتي ودانۍ او بهرني سفارتونه پکې دي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. په بصره کې چې د عراق د تیلو د تولید مرکز هم دی، پر اعتراض کوونکو ډزې شوي چې له څو ورځو راهیسې پکې یو پارلات روان دی. لږ تر لږه څلور کسان په دې ډزو کې وژل شوي دي. د عراق د جنوب په نورو برخو کې هم د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول شوي دي. له څو اونیو راهیسې د روانو حکومت ضد اعتراضونو ګډونوال هغه عراقیان دي چې په حکومتي ادارو کې د اداري فساد، بیکاري، د لومړنیو خدماتو نشتوالي او په دې هیواد کې د ګاونډي هیواد ایران لاسوهنو په غوسه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو د ساحو عواید چې امریکا خوندي کړي د امریکا متحدو کرد جنګیالیو ته انتقالیږي، نه د واشنگتن خزانې ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتان هوفمن پرون خبرلانو ته وویل
the revenue from this is not going to the US.
د تیلو د دغه ساحو عواید امریکا ته نه بلکې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو ته ځي. په سیمه کې ټول پوهیږي چې موږ امریکایي ځواکونه هلته له ټولو سره وضاحت لرو.
د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو رهبری کوردان کوي. اوفمن ویل چې هدف دا دی چې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو ته زمينه برابر شي چې د داعش سره په وړاندې په مبارزه کې خپل قوت ولري. د زیاته کړې په دې ډول د تیلو له ساحو د داعش د عوایدو مخه نیول کیږي. کوردانو او د کوردانو په رهبری د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو ته زمينه برابرېږي چې پر دغو عوایدو کنټرول ولري. د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د داعش په وړاندې په جګړه کې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو پوځي مرسته ترلاسه کوله. د امریکا د لوی دلیستیزانو د کمیټې مرستیال ویلیام بیرن ویلی کله چې افراطي وسلولو په 2015 کال کې د تیلو دغه ساحین کنټرولولې، دوی د ورځې شاوخوا 15,000 بیراله تیر ترلاسه کول چې به یې 1,500,000 ډالرو ته رسیږي. د ده په خبره وسلولو له دغو پیسو په سوریې او دغه راز نورو هیوادونو کې د حملو د تمویل لپاره استفاده کوله.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
احمد شیبریم ولایت په ولایت خبرونه زنن مختبرم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. سلامونه. نننی خبرونه مو کندوز ته بیل کړی ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې کندوز یو مهم ولایت دی. د کرهنې له پلوه به یې د سولې په کلونو کې کندوز ته د افغانستان د کندو خطاب کاوه، خو اوس په شمال ختیځ کې کندوز یو له هغو ولایتونو دی چې امنیت یې ښه نه دی. یو شمېر ولسوالۍ یا د ولسوالیو یو شمېر برخې د دولت مخالفو وسلوالو په لاس کې دي. د جګړو او نشتو سربیره په کندوز کې کار هم روان دی. ودانۍ جوړې شوي، سړکونه ځینې پاخه شوي دي، د هوایي ډګر کارونه مخته تللي دي، ښوونځي آباد شوي، د روغتیا په برخه کې هم هڅې شوي دي، خو د رغاونې ټول کارونه په یو ډول نه یو ډول د امنیتي پیښو تر اغیزو لاندې دي. د همتې لپاره به د خپرونې په پیل کې د کندوز امنیت ته مخه کړو. د خپرونې میلمانه مودي د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي او د کندوز د ولایت یو مدني فعال نور الدین رښتینی. مرادي صاحب تر اوسه پورې را سره رخ شوی نه دی. د ټلیفون له لارې تخنیکي همکار هڅه کوي چې له مرادي صاحب سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي، خو رښتینی صاحب په خبرونه کې را سره دی. خبرونې ته ښه راغلی رښتینی صاحب. د یو مدني فعال په صفت باندې که چېرته تاسو په لنډو په دوو دقیقو کې ووایاستئ کندوز په څه حال کې دی؟
امنیت شتون نه لري او په بیلابیلو ځایونو کې د کندوز د ښار په خپل ښار کې امنیتي ننګونې شته دي او نه خو پکې عام خلک داسې په غرد سره تګ راتګ کولی شي او نه هم پاروال چې دا تجارتي برخه پر مخ وړي. او راځو چې چې ولسوالۍ ته ولسوالۍ کې خو که درته ووایم یوازې د ولسوالۍ مڼې نوم د امنیت خطاب ورته کولی شو، نو دا به هم داسې ډېره په ضعیفه انداز کې وي، ځکه چې هغه د ولسوالۍ خپلې مڼې هم یوازې دیوالو دننه امنیت شته، د وینو هېڅ هم داسې خوندیتوب امنیت برخه نشته ده.
دا تاسو د امنیت په برخه کې وویل، نو د امنیت موضوع به د کندوز د والي له ویاند شاغل مرادي څخه پوښتنه وکړه. مرادي صاحب خبرونه ته ښه راغلی. بله
سلام.
هیله کوم مرادی صاحب رشتینی صاحب ته مې ویل چې د کندوز د وضعیت په باره کې په لنډو خبرې وکړه. د دوی ډیره ژوره اندېښنه امنیت ته ده، حتی دی خو وایي چې د کندوز د ښار دننه هم امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ولسوالۍ خو د ده په وینا کې چېرته ستاسو د ده څرګندونې بشپړې نه وي اورېدلې. دی وایي چې یوازې د ولسوالیو مرکزونه په یو ډول د حکومت تر واک لاندې دي او تر مرکز ورې خواته امنیت نشته. تاسو څه نظر لرئ، څه توضیح ورکوئ؟
د رښتینی صاحب غوښتنه تودې ورکړله. داسې ووایم چې د کندوز په مرکز او ولسوالۍ کې اوس چې کوم تهدیدات دي، یا هم پخوا چې کوم تهدیدات وو، د هغې لپاره څه راته رسمیږي شوې ده. خو بیا هم د والي صاحب ښاغلې نعیمي چې په دغه تېرو دوه اونیو کې، البته په دې وروستیو اونیو کې، د کندوز له بېلابېلو اقشارو سره ولسي غونډې مشورتي غونډې ترسره کړي دي. همدغه اندښنې د دوی د مربوطه ارګانونو سره، یعنې وزارت دفاع، وزارت داخله، د ملي امنیت لوی ریاست سره شریکې کړې دي. نو همداشان د نظامي شورا په وروستۍ غونډه کې هم د خلکو دغه اندېښنې باندې بحث وشول چې څنګه کولی شو زموږ دغه د امنیت ساحه لا پراخه شي. نو په ټوله کې امنیتي برخوونه شوې ده چې په هر صورت زر کولی شي د خلکو هغه اندېښنې رفع کړي. خو بیا هم هغه کومې لاسته راوړنې چې دي، د دې هم باید سترګې پټې نه کړو. قوي همغږي او په دشترچي ولسوالۍ کې چې وسوال مخالفینو ته خپل ولکې باندې راوړل شي، هغه بېرته امنیتي ځواکونو ونیوله. هلته اوس امنیتي دفاعي ځواکونه نشتي. نو د لویو لارو اندېښنه هم څه ناڅه مشکلات وو. د خان آباد لویه لاره باندې کوم مشکلات ډېر نشته دي. همداشان یوازې د بغلان او د کندوز په لاره کې امنیتي ننګونې شته دي. د وسوله تعمیر خو له حدودو چې کندوز کې ده سره موادستونه شریکې شوي دي. خو په ټوله کې دا د ولس په همکارۍ د مشکلات هم
مرادی صاحب ستاسو دا خبر ازادي راډیو هم تاییدوي چې د ارچی ولسوالی مرکز له دولت مخالفه وسلوالو نیول شوی دی، او همدارس د کندوز خان آباد د لوی لارې امنیت هم تامین شوی دی په نسبي شکل باندې. لیکن له ډیرې اوږدې مودې راهیسې د کندوز د خلکو غوښتنه دا وه چې باید په دې ولایت کې په ولسوالیو کې عملیات وشي. مثلا په ډیرو لنډو وختونو کې په گاونډي تخار کې عملیات وشول، او د کوچي د غاړې هغه پوری غاړې تقریبا وو ولسوالۍ تصفیه شوه. د کندوز شاوخوا ولسوالۍ غرنۍ هم نه دي چې غرونه لري او هلته عملیات سخت وي. ولې عملیات نه کیږي؟
دا مشکل نه یوازې په څو میاشتو یا هم په یو کال کې نه ختم کوي، بلکې کله دا څنګه وړاندې مخینه دوه ځله سقوط وروسته، یعنې په څلور نیم پنځه کلونو کې کوم سقوط چې کندوز ته کندوز مخالفینو په ولایت باندې حمله کړې دي، له هغې وروسته دلته هدفمند قوي او چاړیز عملیات نه دي شوي. دا د خپله د ولایت رهبري هم غوښتنه ده چې دلته باید داسې عملیات تر څو کوم تهدیدات چې دي هغه رفع شي، خلکو ته د ډاډمن امنیت فضا ایجاد شي. خو عملیات کېږي دا چې هغه ساحه تر یو مودې پورې تر امنیت لاندې راځي. بیا هم یوازینی علت همدا دی چې چڼیز په امنیت شجلات نعیمي صاحب په وروستي سفر کې چې څو هفتې وړاندې کابل مطلب امنیتي دفاعي سکتور سره دغه د رئیس جمهور سره دا موضوع د اندېښنې مطرح کړې دي چې یو خاصه توجه وشي د امنیت لپاره.
البته د کندوز د امنیت په برخه کې ځینې مهم شیانو ته هم باید توجه وشي. مثلا دغه اوس نن سبا داسې وخت دی چې هلته کرهنه نشته، درمندونه نشته، د شولو وخت نه دی، دا رقم چې شول بیرته خلک راخلي، او همدارنګه د پالیزونو وخت نه دی چې خلک خربوزي اخلي او یا نور کاروبار کوي. نو فکر نه کوي چې د امنیت بهترین دا وخت دی، او په ځای د دې چې په تخار کې عملیات وشي، دا عملیات اول باید په کندوز کې شوی وای چې دا ځای تصفیه شوی وای، بیا مخته پسې تللی وای. که دغه اندېښنه له رښتینی صاحب سره شریکه کړو، تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې په ولایت باندې څه فشار راوستی دی چې تر څو دوی مجبور شي چې له مرکزی حکومت او له امنیتي چارواکو سره ارتباط ټینګ کړي او د کندوز په ولایت کې عملیات وکړي؟
څنګه واریږي او څنګه واروی شو، موږ په وار وار
ولایت مقام تر ناستې کړي دي. والي صاحب نه خوښ یاست، والي صاحب وخت یو ژوندی او یو لاسدار او خولیدار او پښېدار سړی ده، خپلې کړې تر ستونو چې وخت رسېږي کوي. خو لکه څنګه چې تاسو وړاندې یاده کړه چې عملیات چې په تخار کې شوي دي، دا چې په کندوز کې شوي دی، دې نه وروسته استاسته ځمکه یخېږي او ونې سپکېږي او ساحه سپینېږي. دلته بې له دغې نه هم د مخالفه ډله نور جنګ ته نښې کوي، داسې غلچکي عملیاتونه به کوي، داسې لږ لږ لارې به نیسي، ځینې خلکو ته باندې کېږي پیدا کوي. خو په ټوله کې زمونږ ستونزې له مرکز سره دي. کنسړی سي نه خبره وکړي، مرکز داسې هغه چې ته باید پاملرنه وکړي د امنیت د خوندیتوب لپاره نه کوي. زه په دې باندې بېخي په غرض سره ویلی شم چې څو ځلې والي صاحب تللی ده دغه اندېښنه شریکه کړې مرکز سره، خو مرکز ته خپلو هغه
رښتینی صاحب په افغانستان کې سونه ده چې هر څوک بل چاته ګوته نیسي او ځان ته ګوته نه نیسي. تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې آیا په کندوز کې داسې غونډې جوړې کړي دي چې هغه غونډې د دې باعث شي چې مرکز هم ستاسو آواز واوري؟
لمر په دوه ګوتو نه پټېږي. دا یو څرګند حقیقت دی چې موږ په دغومره نازک صورت حال کې
مثلا مدنی هغه کسان چې مدنی فعالیتونه کوي هغوی مظاهره نه کوي، یو او په ولسوالیو کې د کندوز په ولسوالیو کې د سیمې خلک طالبانو ته ډوډۍ ورکوي، د سیمې خلک له طالبانو سره همکاري کوي. څرنګه تاسو نشئ کولای چې د سیمې خلک راوړوي تر څو خپل امنیت د خپل ولایت امنیت په خپله وساتي؟ راځئ چې لکه څنګه وطني خبرې
وکړو. دا موږ چې ځانته مدني فعالان هم وایي، موږ هم وینه لرو ځان کې او ژوند لرو، خپل بچان ته ډوډۍ وړو. موږ هم نشو کولای چې خپله غوښنه سینه تل د دې ولادي مرمه سره مخامخ کړو. موږ هم همومره غږ کړو په وخت روان کې. دا یو حقیقت ده، هېڅ څوک له وخت نه پورته کار نه شي کولای. پاتې شو د کلیوالو خبره چې هغوی ته ډوډۍ ورکوي. اول چې د زما کور د ښار په منځ کې چې زما په کور ته راشي، زه ناچاره ډوډۍ ورته ورکړم. د یو خالص سلاح او د سلاح څه سره برابره ده؟ دا خبره هېڅ توجیه وړ نه ده چې موږ وویل چې دا خلک ډوډۍ نه ورکوي. ګوره، خپل ټانکونه، خپل تیاری، خپل په تجهیز باندې سنبال دا ځواکونه دوی باید دغه زمینه متحده کړي چې دا منطقې پاکې کړي. دا د عام ولس کار نه دي. عام ولس بېچاره په دې خپل دي کې ځان باندې وجنګېږي، وهغې سره غبرګون وښيي.
رښتینې صاحب، مننه. د کندوز د امنیت په باره کې همدومره خبرې بس دي چې وشوې. د کندوز د رغاونې په برخه کې به له یوې خبرتیا وروسته ځینې پوښتنې وکوسې، بیا وړاندې د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه هم راخلو د ټلیفون له لارې او د سکایپ له لارې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زه احمد شیبر وړاندې کوم. د خبرونې میلمانه مودي د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی او د دغه ولایت یو مدني فعال نور الدین رښتینی. او لکه څرنګه چې مو له میلمنو هم جوته ده، ولایت مو کندوز ته ځانګړی کړی دی. د کندوز ولایت په باره کې خبرې کوو. اوس به سوداګرۍ ته مخه کړو. پخوا په شیرخان بندر کې د یو راپور له مخې نږدې 140 سوداګریزو شرکتونو فعالیت درلود، خو اوس د دغو شمیر شپږو ته راکم شوی دی. مرادي صاحب، علت یې څه دی؟
بله
مرادي صاحب، زما پوښتنه مو واورېده؟ مرادي صاحب،
بله اورم. د سوداګرو پر اړتیا تاسو یادونه وکړه. دا کندوز ولایت سوداګر هم د ولایت مقام له قامه نه دی لوېدلی. د سره کوم ناشي که سره شوی دی، هم د هغوی هغه اندېښنې چې د امنیت په اړه کړي دلته د الوتکې شوې دي، تر څنګ نه یوازې یوازې د ستونزو شریکول دي، بلکې د خپله د شیرخان بندر کې همدا بندر په هماغه مکمل امکاناتو به فعالېدل او په رابطه باندې د رئیس جمهور سره خبر نه چې د مخ کې رسمي ملاقات بود او سره شریک یو چې د شیرخان بندر په شاه چې لکه نو د نن خاني دا شي ځکه چې افغان نه یوازې د کوم ځای لپاره، بلکې شمال ختیځ زون، بلکې د افغانستان په کچه باندې مهم بندر دی. دا باید فعال شي. رئیس جمهور هم د هرکلای وکړ چې په دې برخه کې به ان شاء الله تلاشونه کوي او کوم اقدامات دي کوم طرحې چې دي هغه به عمل کوي.
بله من
لږ فوکس په سپینزار فابریکا هم
یغه ترازو مرادي صاحب د شرخان بندر په برخه کې ستاسو د رښتینی صاحب نظر هم په لنډو وخت رښتینی صاحب تاسو څه وایئ چې ولې هلته فعالیتونه کمزوري شوي دي؟
زه د شیرخان بندر په تړاو دومره وایم چې شیرخان بندر کې د کندوز یو هغه نښلوونکی له همسایه ګاونډي ملک سره ده چې تاجکستان ده چې باید دا دته دومره پاملرنه شوې وي لکه ټول افغانستان ته چې پاملرنه کېږي. خو له بده مرغه چې شیرخان بندر ته د افغانستان د پاتې ولسوالۍ په توګه هم توجه نه شوی. دا څرګند حقیقت ده او شیرخان بندر کې به یو وخت کې به د افغانستان په سطح تمویل کوو خلکو ته به اقتصادي فکر رسول نن واقعیت په ټاپه ولاړ د پسینه فروت ده. او په دې کې د اوسدا اوسنۍ وخت نه دا تقریبا تلس کاله کېږي چې دغه اقتصادي او دغه تجارتي لاره له پامه غورځېدلې ده او د سره د مور او د میرې چلند کېږي. په دې تړاو موږ ډېر غږونه پورته کړي چې دا ولې دومره په حقیقت سره کتل کېږي. خو تر اوسه پورې دې برخې ته هېڅ هغه ډول څه په کار وه.
مننه رښتینی صاحب. مرادی صاحب اوس پراشو سپینزر شرکت ته. سپینزر شرکت لکه څنګه چې د سولې په کلونو کې د افغانستان یو ډیر مهم شرکت وو، په سلګونو لوی موټرې درلودل او په کندوز کې د دغه شرکت له برکته په لسګونو کورونه ودان شوي وو، او د ځینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې به د سپینزر شرکت څه باندې 100,000 ټنه پخته بهر ته صادرېدله، لیکن تقریبا په ټپه ولاړ دی. اوس څه شوي دي د دې شرکت لپاره؟
شي نو څه دومره بوان چې د امیدواری په دې برخه کې شته ده. د ازبکستان سره هم یو هوکړه د افغانستان حکومت لاسي کړی ده چې دغه شرکت خصوصي ځکه په امریکا چې کوم په دوکې تغیرات راغلي، یعنی د اسلامي ګرانه د نوی رئیس چې دی کوم نوی ستاسو چې دی هغه هم په بلادبېان سره جګو پرې رسولي دي. نو دا په لومړي کې د پینځه کتان ته د کار ځای نه برابرې کومه طرحه چې کوم کار چې روان دی لپاره، نو د دې لپاره هم امیدواري شته ده تر هغه کوم امنیتي تهدیدات خلافات کېږي ان شاء الله. په دې د سپینزر په امریکا کې به هم یو څه ناڅه مثبت تغییرات راځي، یعنې د فعالیتونو لپاره کار روان دی. نو په ټوله کې زموږ را یوازینی مشکل یوازینی اندېښنه همدغه دی، همکه چې کله دا حل فصل کېږي دلته ډونر لغونې زمینه برابرېږي. د دې فابریکې تر څنګ په تجارت او همدغه شی په مساتو برخه کې چې دلته په تېرو 18 میاشتو کې کوم کار شروع شوی دی، کومې پروژې چې دلته منظور کړي دي، نو د دې جنګونو تر څنګ کار هم سرګرش پټولی.
بله، د فیسبوک ته لار یو شمیر اوریدونکو پوښتنه کړې دي. سلام جان آریان د تجارتی فعالیتونو په باره کې پیغام را ته پریښی دی چې په دې برخه کې مخکې تاسو نظر ورکړ. پښتون افغان لیکي چې د کندوز امنیت ولې داسې خراب دی، په دې برخه کې هم خبرې وشوې. او سیف الله حبیبي د ټلیفونونو په برخه کې وایي چې ولې ټلیفون شبکو فعالیتونه خراب دي. او رئیس په راسته ولې پیغام کې لیکلی دی چې د کندوز په پوهنتون کې وضعیت څرنګه دی، او په دې برخه کې معلومات غوښتي دي. مرادي صاحب کپلانډو د ټلیفون په برخه کې او د پوهنتون په برخه کې معلومات ورکړي.
ښه، را به شو د ټلیفون په برخه کې کوم مشکل راځي؟ په کندوز کې دی، دا نه یوازې دی کندوز، دا بلکې د افغانستان شموله ستونزه ده. خو موږ لله الحمد سلام شبکه فعالیت لري په کندوز کې، او دا مشکلات د نورو شبکې هم چې د کار کوي د شپې لخوا په ټاپه د مخالفین لخوا دي واخل شوي دي. دا هم د مخابرات وزارت سره دا ستونزه شرکه شوې ده. د پوهنتون شبا ته دومره درته وایم چې پوهنتون کې اوس مهال د تدریس لګانه همداشان د تعمیر لګانه د څه شوې ده. همدا مهال چې دلته تاسو سره خبرې کوم، یعنی سخت حال د کندوز پوهنتون کې د څلور زره محصلینو لپاره د لایبرري تعمیر جوړېږي. 2000 د نجونو او 2000 د هلکانو د نارینه محصلینو لپاره تعمیر جوړېږي. کار یې هڅه ناڅه په مخ تللی دی. او دا شان کندوز پوهنتون کې که به کندوز په عموم کچا باندې نو ساکه د کانکور د دې وکړو څنګه زرا محصلین چې ډېر سلنه انجونه جوړوي په شمال ختیځ ځون کې البته کندوز لومړی ځل چې د کانکور په کچا باندې څنګه زرا کسان کامیاب شول. یعنی نو په ټوله کې د کندوز لیک لوست او د تحصیلاتو برخه کې خاصه توجه ورته شوې ده چې دغه برخه کې به نورې هڅې هم کوي.
رښتینی سب تاسو څنګه موافق یاست چې د معرف په برخه کې په کندوز کې هڅې شي روانې دي لکه څنګه چې مرادي صاحب وایي؟
د مرادي صاحب د خبرو په تایید لږه کمر د البته په تفصیلي برخه کې په هانتون او د پوښتنې لپاره موږ لپاره یو لوی د پوښتنې زیری راکوي او له دغه دوه مشرتابونه زمونږ نه کوم د ځوان په توګه واقعاً د دې پر اکثره په دغه دوه اساسی ادارو کې سترګلیدل او زړه منل حال په بدل شوی ده. د پوهنتون رهبري واقعا یو ځوان رهبري ده چې ډېر تر دې دمه پورې هره کړنه سره کړي چې د کندوز د خلکو هیلې وي او پوهنې ریاست ته خو که زه ووایم دا مبالغه نه وي چې یو ستر مسلکي سړی راغلی چې واقعا د ټولو خلکو هغه مړې هیلې را ژوندۍ کړي چې خدای دې وکړي چې همداسې ګړندۍ روانې وي زمونږ هیلې ناګړندۍ شي.
بله، د کندوز د هوایي ډګر په برخه کې په یو ځل خدای سره پور نه خبره شو چې د امنیتی ستونزو له امله نشي فعال دی. مرادي صاحب، دا ستونزه لا هم په ځای ده او کنه امید لري چې د هوایي ډګر ته به الوتنې پیل شي له نورو ولایتونو؟
ښه، هوایي ډګر چارې پای ته رسیدلې دي. نه د کار په برخه کې څه نه دي پاتې. دیوازه کومه مشکله تهدیدات سیمه چې تر ګواسلاند امنیتی سیمه چې امنیتی ګواښونه وو هغه تمه مو چې جات شوی دي. دیوازه د ملکی پروازونو د فرایل تر اړیکه باندې مرافقه دا چې د مرکز سره هم د موضوع حل شریکه شوی ده تر څو وکړه مرکزی حکومت د ملکی پروازونو چې اقدام وکړي چې دا هم د نیمه صد روسي سفر خاصه څو وکول شي کوم دوسه موږ عمل پروازونه پنځه ده. البته دا موضوع عرف مرکز پورې لري چې هوایي چلن او ترانسپورت وزارت نو په دې برخه کې باید اقدام وکړي.
مرادي صاحب، فکر نه کوي چې دا هلي ځلې باید زیاتې کړي ځکه چې ژمی دی او ژمی را روان دی او په سالنګونو کې چې کله واوري ووري د کندوز خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخېږي چې کابل ته لاړ شي او یا د افغانستان نورو ولایتونو ته، نو په ژمي کې خصوصا الوتکو ته اړتیا زیاتېږي.
بله، په هر فصل کې د موږ شمال ختیځ دین په کچه باندې د کوم مسافر چې دی تاګ راته کوي ځکه د بغلان لار ته نه نو څه ورسې کې د دې سره د ښه کولو کې ځکه شوې دي. د ولاتي ادارې کوم کارونه چې هغه تر دې راپورې دی خپل لخان کو غوښتنه، یعنی دا کوم د ارغونه چې د هغه ورې د پای تر رسیدلې د خلکو غوښتنه سره شریکې شوې دي.
ما نه نه
حضرت چې کوم مسافر چې دلته راځي.
بله، او بخښه مرادي صاحب، تاسو خبر مو قطع کړه، مننه کوم. لېبي خبرتیا ورسته به د اوریدونکو پیغامونه واخلو چې اوریدونکو څه پوښتنه لري. د ټلیفون شمیرې به وسله درته تکرار کم درته وایم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 540، بل شمیره د 0908 202 555، او نړیواله شمیره مو د 0420 221 2401. ولایت په ولایت پروګرام دی، کندوز ته ځانګړی شوی دی، او په خپرونه کې مو د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي او د دغه ولایت یو مدني فعال نور الدین رښتینی میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په لنډو د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلئ، خپلې پوښتنې وکړئ او خپل نظریات له دوی سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولایت په ولایت پروګرام دی، کندوز ته ځانګړی شوی دی. یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ. بله،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو او درنو ولمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو نوم او لکم ځای زنګ وهای. دا ټلیفون قطع شو، او د دې ټلیفون د قطع کېدو یو ولت هم شاید دی سي کله چې تاسو له څنګه زنګ وهای خپل رادیو مړه کوي، ځکه چې کله رادیو لګیدلې وي نه زه ستاسو آواز اورم نه تاسو زموږ شخص هم اوریدلی شئ. بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ. ولایت په ولایت پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک او لکم ځای زنګ وهلی؟ وعلیکم السلام. مهرباني. دا ټلیفون هم ګډوډ. بلې، تاسو مهرباني وکړئ خپل خبرې وکړئ.
موضوع څه شي مارکه و؟ موضوع ما نه خو بېخي موسلي راډیو چالان
کړو. ولایت په ولایت پروګرام دی د کندوز په باره کې خبرې کوو. په لنډو خپلې خبرې لطفا وکړئ.
دا مراجي صاحب ته سلام کوم. مراجي صاحب ته سلام کوم او هغه نه دا پوښتنه کوم چې دا د قلعهزال ولسوالي د حکومت د تسلط لاندې ده که د طالبانو د تسلط لاندې ده؟
مننه. تاسو شی موضوع ته اشاره وکړه، ځکه چې د قلعهزال په ولسوالۍ په برخه کې دا اونۍ یوه ګرمه بله موضوع هم د هغه د مرا په یاد کړه. هغه به هم له مرادي صاحب سره بیا وړاندې شریکه کړم. بل اورېدونکی په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ. ولایت په ولایت پروګرام دی.
بله، ډېره مننه شکر صاحب تاسې او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ډېره مننه. د کندوز ولایت په خبرې کوي نه؟
بله.
افغانستان کې بهر یو دنیا افغانستان کې دننه کوم سیلانیان دي دوی د کار زمینه البته کومه غسیمې شته امن سیمې که موږ وګورو نو کندوز به د اخرو ټولنو کې ډېر نام نه شوی دی یعنې سیلانۍ برخه کې دوی څومره کار کوي.
بله، مننه چې خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل ټلیفون هم راخلو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني وکړئ. ولایت په ولایت پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړس بخیر؟
سلامت، مهرباني. دا ټلیفون هم قطع شو. مرادي صاحب را به شو تاسو ته د قلعهزال مسله اورېدونکي له کامې ولسوالۍ څخه یاده کړه. روانه اونۍ دغه خبره وله چې تاجکستان تور پورې کړ چې د داعش وسلوال د کندوز له قلعهزال ولسوالۍ کې تاجکستان ته اوښتې دي او هلته یې په یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت دا موضوع رد کړې ده، لیکن قلعهزال د چا په لاس کې ده؟ مرادی صاحب تاسو نه ویل چې قلعهزال ولسوالۍ کې داعش فعال دی او کنه؟
ډېر هیڅ د فعالیت په رابطه یا هم د تاجکستان خواته چې کوم بریدونه شي په رابطه باندې زموږ سره هیڅ نوی راپور نه دی شریک شوی د امنیتي ځواکونو لخوا، ځکه چې د داعش د شتون په رابطه هم د شتون په رابطه
مننه. یو اورېدونکی بخت زاده له خوسته د ګرځندویانو د ځایونو په ارتباط پوښتنه لرله. رښتینې صاحب، خلک خو به پخوا د ابدان دشت ته ډېر تلل، څرنګه اوس د امنیت له خاطره هلته تګ ممکنه دی او که نه؟
ابدان دشت په تړاو زموږ دوه وویل چې تقریبا دوه کاله کېږي چې هر ډول چې پخوا خلک تلل و هلته میلې نیولې و، خپل هغه تفریح لمانځله هغسې نشته. هغه حالت اوس ډېر زیسته شوی ده. خو خیر، عام خلکو ته امنیتي تهدید نشته ده. عام خلک اوس هم پکېته میلې لپاره دي، اما امنیتي ځواکونه یا دولتي مامورین یا څو چې لږ ذره اجتماعي دي او فیسبوکي دي او رسنیز سپرتنه کوي، هغې داسې په ډک ځال ته تلی نه شي او ته خپل هغه تفریح نه شي لمانځلی. دا یو حقیقت ده. خو اوس لپاره په
په ټوله کې افغان دښته خواته خلک دومره خاص پاملرنه نه کوي. لکه مرغه چې موږ پاسې د دورې پر سر باندې د تفریح ځایونه لرو، خلک ډېر اوږدې خوازي، یو لامل دا هم کېدای شي چې هلته د خلکو تګ راتګ کم شوی.
بله، تاسو دورې ته اشاره وکړه، د دورې په سر کې خو هلته یو میدان د بوسکشي هم شته. څرنګه هلته هغه ځینې دا ځایونه جوړ شوي دي د بوسکشي لپاره او کنه تر اوسه پورې په پخواني حالت کې؟
دومره خاص نه دی جوړ شوی، متأسفانه موږ ورته خپل کومه هیله چې د هغه په کیسه لا خراب شوي نه دي او اوس نه دغه دغه څخه توجه نه شوی. خو لا پاس دورې په سر باندې چې موږ د جمنیزم یو کار روان کړی، هغه یو لوی هیله باندې ده. همداراز د میدان نشانګاه تر لاندې دلته ښه پارک لرو، موږ چې هلته کولی شو چې خپله تفریح ولمانځو. خپله دورې سر اوس یو ښه تفریح ځای شوی ده چې ډېری ځوانان ځینې خلک خپل کورنۍ سره ځي هلته تفریح لمانځي. همدا لامل ده چې افغان دښته پورته تګ راتګ کم شوی ده او امنیت خو یو ټوله مسله ده عمومي.
مننه رښتینی صاحب. ولایت په ولایت پروګرام دی له ازادي راډیو دا پروګرام اوري، او یو یادونه وکم چې بل سات له ازادي راډیو بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام ظریف نظر مختوړي، او د بل سات پروګرام بامیانو ته بیل شوی دی چې هلته تفریحي ځایونه ډیر دي او ډیر خلک ورځي. د بند امیر دی او د بودا د رنګ شوی مجسمې ځای ته هم ډیر خلک ورځي. مرادی صاحب، کچرته هغه ته راشو روختیا برخیته، محمد نذیر همتی په فیسبوک کې دا پوښتنه کړې ده چې روختیایي خدمات په کندوز کې څنګه دي، کپلان دولسن توضیح ورکړي.
د کندوز حاضرې روختون ته خاص توجه لرم، البته هم په صحت هم په ظرفیت هم د تنظیم په برخه کې شاند چې انتظار په نړیوالو کې ورشي تر یو حدا پورې د خلکو خلاف تر دې کې شوی ده. بیا هم موږ په دې باندې استفاده کوو، بلکې په هر ورځ خلک موږ باندې یو مجهز رښتون ول د ارشیو له سره هم د سید رښتون د جوړېدو برخه کې هم د خلکو هغه مشکلات چې ور باندې خلاص او چانت مجهز رښتون جو په ټول کې خزای رښتون ته
مننه. د افغان بیسیم شرکت بله، مننه مرادی صاحب. د افغان بیسیم شرکت لاره یو شمیر اوریدونکو هم اس ایم اسونه راستولی دي او ځینې پښتنه یې کړی دي. جعفری پښتنه کوي چې په کندوز کې د زورواکانو نه خلک په تکلیف دي او کنه. او بل پښتنه دا ده چې د معرف په برخه کې شمس الدین شباب له بدخشان معلومات غوښتل دي. په دې برخه کې مخکې تاسو څرګندونی درلودي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي چې د کندوز د بزګرانو څه کړي دي او هغوی ستونزې مو حل کړي دي او کنه دي حل کړي. او یو بل د امنیت پوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې هم مخکې توضیحات ورکړل شو. خو که چېرته راشو د زورواکانو مسله مهمه ده. رښتینی صاحب، څرنګه په کندوز کې د زورواکانو زور خطرې او کنه په خپل زور کې دي؟
په یو وخت راشو یو څو زورواکان خو له خپل زوره غورځېدلي دي، ځکه چې حکومت هم په دغه مسوله وسلوالو هغه ریښې د خان آباد کې وې، په خپل ښار کې وې، د ځینو ریښې له منځه ویوړلې. خو بیا هم هغه خلک چې پانګونه کوي غواړي چې دلته اقتصادي فعالیت وکړي، د هغې اندېښنې لا شته دي. لا هم البته دا یو تریخ حقیقت ده چې زموږ د چوک له سر نه د زرګرانو هټۍګانې اغلاول کېږي او مالونه اغلا کېږي، او هغې چې ده پوښتنه نه کېږي. یعنی د زرګرۍ یو لوی اقتصادي برخه ده چې په دې کې چې ده څو وارې دلته چې ده دغه غلو البته دا زورواکو د ملاتړ له کبله دا غلو دلته راځي، د چوک له سر نه غلا کوي. او دې تر څنګه هغه کوم لوی سرمایداران چې دي چې دلته باید پانګونه وکړي، دا د زورواکو د زور له کبله دوی هم په ډک زړه باندې دلته خپل کار نه شي کولی. یعنې موږ نه شو ویلی چې زورواکي له زوره غورځېدل دي. لا شته دي، او هیله ده چې دا خلک خپله زوره وغورځېږي او خلک حاضر شي خپل ژوند پر مخ وړي.
بله رښتینی صاحب، د زرګرو نه د غلا موضوع کله مرادی صاحب څخه او پښتن مرادی صاحب، څنګه آیا ممکنه ده چې د یو ولایت په مرکز کې د چوک په منځ کې او له زرګرو خلک غلا وکړي؟
خلق وړي نه خلک شو کنه کې دغه خبره خېلې نو دا هم بخار کې هم په سوالایو کې هم په لارو کې دوی دا فشار ته خلک شکنجه ورکړي قتلونه کړی دي. خو بیا هم دا باید وان چې د دوی وسته ډیره پورې د لاس لاند شوی دی او نږدې تر وسل کسانو پورې هغه مهرده کمانډانان چې وجود دي هغه نیول شوي دي. اوس د پاره باندې د قتل او د همدغه شان د وسلوالو غلاو د شکنجو د بلابلو دغه جرمونه چې د سکیل او قضایي ارګانونو د دې هغه جرمونه ثابت کړی دي او اوس په تنظیم کې پراته دي. په حقیقت باندې چې د خندري دوره یې خلک خبره خلی یا د زور او نوې جرمونه چې کېږي هم د خارج وخت کې د قانون منګول ته ورسپارل کیږي. موږ کومه خانابات ولسوالۍ مامسای ولسوالۍ په مرکز په شمول ځان چې نیولې ولایت راځي دا البته د امنیتي حکومت سره حرکتونه کوي چې یو حرکتونه اندې کې شوی هغه شکایتونه قربانتر باندې ورشي. بیا هم هر هغه کسان هر عدالت چې خلک دوروي له خلکو خبرې قانون خفور ته نه دي او قانون منګول ته بسپارل کیږي.
مننه مرادی صاحب. د دې له خاطر چې په افغانستان کې مرکزی حکومت په روسیو کې یو لړ مهم ژمنې کړي دي، مثلا د تو افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زرګونو شونځیو د جوړېدو ژمنه کړې ده او همدارس روانه اونۍ د جلغوزو ورځ ولمنځل شو او په د دې غونډې په د دې ورځې د لمنځلو په ویاړ په غونډه کې جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې لکه څنګه چې مو جلغوزو ته پاملرنه کړې ده په راتلونکي کې به بادام او پستو ته هم ام دا رقم توجه وکړو. د کندوز ولایت چارواکو تر اوسه پورې په دې برخه کې له مرکزی حکومت څخه غوښتنې ځکه په کندوز کې خو بادام ډېر کیږي. مرادی صاحب
چې بازارانو هم سوال درلوده کندوز کې سخت کال په خرابات له بازارانو هغه کوم محصولات او تولیدات چې وو د پاموړ زیات شوي دي همداشان تولید هم په کندوز کې تاسو موږ کوم دي یو له هغه ولاتونو څخه چې لا پندوس دا ولجات بعدان دا حاصل ورکې وی د تولیدات لپاره په دې برخه کې کار شوې ده. د خپل د بازارانو سره کوم غوښتنه چې څنګه کولای شو د بازار موندنې په برخه کې کار وکړو. همدارنګه د خوندوی په برخه کې وړاندې کوم مرکز او لسوالې کې لا پینځه بیا زیات خوندوی یعنی چې تمرینونه جوړیږي لا سپیڅل سره ناتراتیا سره ناتوري کارونه روان دي او د دې لښتو خوندوی چې غنی ترمن کیږي او دا شان په کندوز کې د تعمیر لپاره په خوندوی ته توجه ده. او البته په دې کې باید راوړم هم چې کندوز ولسو له هم په ډېر مینا اخلاص سره هغه تمرینونه چې ځکه مرکز له دې خپل ځکه او اوس په مکان ولسوالۍ کې موږ د معرفت برخه کې یعنی هیڅ نو بعد مکاتب نه لرو همدار شاد په کوم خیالي مالونو چې مخاهمونی ولسوالۍ
مرادي صاحب وبښه. مرادي صاحب په ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص نه دي چې تاسو یې بند مکتب نه لرو. دقیق راپور لرو په چاردرې ولسوالۍ کې خلاص نه دي، په خانواد کې نه دي، په امام صاحب کې باندې پارچی کې باندې او یو ګمان کوم په علي آباد کې خلاص.
نه
بله
نه شي برته موږ په خلاص هغه سات مخته رامنځته کی د جنګ او عمل کول شي مثال هغه فقدان نور خو اندې ته نیوته دی نه دا څه کړش چې موږ په دې ته هاته کې موږ ماشومان خو اندې څه ما د دې نور څه خو موږ د جنګ وصول ارچ کې د یو نشته یو د تور د په حال باندې دې ته نشو ولا چې موږ د ارچ مقاصد ټول باندې وګورې د خلای ځان یاندا شم به مان سره په ټول کې په کندوز کې مخ کې اشاره وته کله چې کوم د معرفت او د تحصیل په اړه یو وزنای ولاته چې ځات خلکو سره وزنه او د والدینو همکاري ده چې موږ د معرفت په خپل لپاره راوړنی حمله
او مننه. رښتینی صاحب، د افغانستان حکومت په مختلفو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو شمنې کړې دي او په ځینو ولایتونو کې د اوبو مهم بندونه هم جوړ شوي دي. په کندوز کې څه شی تر سترګو کیږي رښتینی صاحب؟
زبا دلتا دومره وایم چې الحمدلله په دې نږدو کې د عبور مهار لپاره که د قاراباد نه بنده ونیسو د ارچي تر اوبو پورې ماشاءالله او همداسې د آمود سیند دیوالونو د مهار لپاره فوق العاده کار شوی ده. له دې نه مونږ خو سترګې نه شي پټولی دلته چې دا څنګه چې حکومت مرکزي حکومت ژمنې کړې وې همداراز مالي حکومت د رهبرۍ په نوښت او په حالو غلو باندې په دې برخه کښې مونږ فوق العاده غني یاستو الحمدلله. او ستونزه چې لرو د امنیت په نشتون کښې ده که چېرته دلته امنیت وای نو دا چارې به نور هم ګړندې شوې وې او نور به زمونږ هغه هیله مندي پوره شوې وه. یوه خبره چې باید زه وکړم چې ځان دې ورته مراجي صاحب اشاره وکړله، زه د تعلیم او تربیې په برخه کښې چې د پوهنتون نه نیول تر پوهنې پورې پوهنې ریاست پورې زه له دغه تاسو د میتو طریقه غواړم چې ټولو هغه اوریدون ته ووایم چې په کندوز ولایت کښې الحمدلله ډېر لوی کارونه شوي دي او د ښوونځیو د بندښت په برخه کښې تاسو یو څه وویلې مونږ چې درس چېرته یو ورځ جنګ کېږي او یو ورځ لپاره ښوونځی بندېږي دې ته بند نه شو ویلی، خو الحمدلله په ټوله کښې اوس په کندوز کښې دا به زه وایم چې مبالغه نه وي چې داسې ښوونځی به تاسو بند ونه وي. تاسو چاردره یاده کړه، تاسو چدارسي یاده کړې، ټول ښوونځي خلاص دي او ښوونځیو سره نه دا غاړي او نه هغه غاړي، یعنې نه وسلوال مخالفین او نه حکومت کار نه لري او په ازاده توګه ښځې خپل زده کړې کوي. یو ورځ یې نو ورځ چې جنګ وي نو ناچار یاست چې په خپل کور کښې کېنو چې په هوایي مرمۍ ونه لګېږو. او د پوهنې ریاست د بیا رغونې په برخه کښې چې تعمیرات ورته جوړ شوي دي زه غواړم چې یو لږ سپیناوی وکړم او رڼا په واچوم. تقریبا د څه باندې یو سلو پېنځه دېرش میلیونو افغانیو په لګښت باندې دلته یو جمنظم جوړېږي چې دکې به د ټولو کندوز د خلکو ژوند خوندي شي.
اوبخشئ ستاسو خبره ما وانه اورېده، څه جوړېږي
په کندوز ولایت کښې د پوهنې ریاست د رهبرۍ په نوښت
بله
یو سلو پېنځه دېرش میلیونه افغانیو څخه پورته په لګښت باندې یو جمنظم د دورې په سر جوړېږي چې د غازي امان الله خان په نوم نیول شوی ده، چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. همداراز څلور مرکزي ښوونځي چې درې پوړه ودانۍ لري چې په څلور اشاره درې میلیونه ډالرو باندې جوړېږي د عمله مثارې روانې دي. او په لومړي کال د کال په پیل کښې چې تل به په ښوونځیو ډبره کېښودل شوه دا تاسو واورئ چې ټول باید دا ومني چې دغه سل بابه ښوونځیو څخه لس بابه ښوونځي اوس عملا زده کړو ته چمتو دي او پېنځه دېرش بابه ښوونځیو باندې عملا جوړېدلو کارې روانې دي. ګورې دا لوی لاسته راوړنې دي که مونږ تاسو ته وګورو دلته ډېر زیات پرمختګ شوی ده. خو مونږ بیا وایو چې که چېرته مونږ ښه امنیت ولرو دغه پرمختګونه او دغه لاسته راوړنې به یو پسو شي.
بله مننه رښتینی صاحب. مرادي صاحب، د کندوز یو بل مهم صنعت د غالیو اوبدلو صنعت دی او د راپورونو له مخې په تېره بیا د کندوز غالۍ ډېرې مشهورې دي، د چاردرې غالۍ په ټول افغانستان کښې مشهورې دي. دې برخې ته څه پاملرنه شوې ده؟ آیا حکومت هم څه کړي دي او که نه خلک په خپله خپلې هڅې کوي او د حکومت له لورې څه نه دي شي؟ شیبا صاحب،
د غالۍ اوبدلو ډېره مهمه وکړله. د غالۍ اوبدلو یو ګوټه د ابدان دښتې په یوه څنډه کښې رسېده. په دې سهار کښې چې مونږ تېر کال یعنې دغه کړ هلته صنعتي کارونه دا ښارګوټی یعنې ډېر یو مهم ښارګوټی دی په افغانستان پر سطحه باندې که وګورو مونږ په ټول افغانستان کښې دغسې پروژې څلور پروژې مونږ لري چې یوه هم له هغې څخه کندوز پکې شامل دی. نو په دې پروژې ته تدبیق سره باندې مونږ وکولی شو چې کوفی معیاري غالۍ تولید کړو. غالۍ اوبدونکو خپله مینهوال چې دي هغه کوم مسلکي کسان چې دي هغوی هم د دې پروژې ته افتتاح کښې را سره وو او ډېره خوښي ښودلې. انشاءالله د دغه ښار په د څهنته وخت به ونیسي او دا چې دا
بلې اوازم یو څه قطه شو. مرادي صاحب، رښتینی صاحب، د کندوز د برېښنا موضوع څرنګه ده؟ د برېښنا په برخه کې ازادي راډیو په وروستیو کې داسې راپورونه هم لرل چې په ځینو برخه کې زورواکي او یا طالبان او یا دولت مخالفه نور وسلوال باج اخلي کنه بیا د برېښنا مخه نیسي، څرنګه دا خبره تر څومره رښتیا ده او برق څرنګه ډېرو خلکو ته رسېدلی؟
لکه څنګه چې تاسو اورېدلي موږ به هم خپل نظر دا ډول څرګند کړو چې د برېښنا خو یو تجارتي برخه ده، له بل مزد نه موږ ته راوارد کېږي او موږ هم په پیسو اخلو، چې دغه البته همدغه ضعف ده چې له دې څخه مخالفین هم ګټه اخلي او ځینې ځای کې دغه برېښنا دوی د دوی په ساحه کې ده، نو دوی هغه ځای نه بالکل دا حقیقت لري چې دوی خپله هغه د برق بیلونه او یا هغه مصارف چې خلک کوي د هغه پیسې دوی ټولوي. او دې تر څنګه په دې برخه کې البته زه ووایم چې تقریبا ډېر نږدې د ښار د ښار څلور دروازونه بیرون هم مخالفین داسې اوازې موږ اورو چې مخالفین راځي او د برق بیلونه ټولوي او پیسې اخلي، او دې برخه کې حکومت ډېر ناچاره پاتې ده. موږ هم هیله لرو چې حکومت په دغه برخه کې، ځکه چې دا عامه پیسې دي او د دغه ولس پیسې دي او دې برخه بدله کې ورکول کېږي همسایه ګاونډي ملک ته، نو هیله ده چې دا اندېښنه حل شي. خو لا اوس هم دا چارې همدغسې روانې دي او مخالف وسله والو ته وایي که طالبانو ګرو ورته وایي دوی خپل بیلونه ټولوي او په دې برخه کې صحیح کار کوي.
بله مرادي صاحب، دغه اندېښنه تر کوم ځایه پورې ډېره ده او څرنګه مخه باید ونیول شي؟ بله فکر کوم چې له مرادي صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او د خبرونې هم تقریبا څو دقیقې پاتې دي. په پاتې د خو کې به دې تر شو چې په کندوز کې کوم ډیر کارونه مهم دي چې ممکن پراتونکو کې وشي. رښتینی صاحب مخکې هم دې ته البته اشاره وشوه، ځینې شیان چې ډیر مهم دي او پراتونکو کې د افغانستان مرکزی حکومت په هغه باندې ټینګار کوي. یو د بادامو صادرات دي، د دې لپاره چې افغانستان نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړې ده او په کندوز کې بادام ډیر کیږي، دې ته باید ډیره توجه وشي. او همدارس د غالیو په برخه کې هم صادرات دي او په کندوز دې له خاطر چې مالداری په کندوز کې ډیره زیاته ده، نو د پوستکي صادرات هم ډیر مهم دي. د قرقل په برخه کې څرنګه حالې ځلې په کندوز کې څرنګه دي، بهتر شوې دي او کنه وضعیت ډیر خراب دی؟
زه به دا ووایم چې اقتصادي برخه دا په ټوله کې په ټول افغانستان کې ډېره ضعیفه پر مخ روانه ده او هېڅ پاملرنه ورته نه کېږي. تاسو د بادامو یاد کړئ، یا د غالیو یاد کړئ، یا همداراز د بزګرانو همداسې د قرقل د پوستکي باره کې. زه وایم چې که چېرته حکومت خپل دغه ارزښتونو ته پاملرنه ونه کړي او په صحیح توګه د مدیریت ونه کړي، لکه څنګه چې د افغانستان اوبه بے سرا او بے پختون روان دی او خلق پختون گٹو کاروی، ہم دغا دول با زمک پو قانون باندی هم دگا واندی ملکون تاپی لگی گی او دوی پو گٹا بچ دا بحرانی مارکتون تا سادری گی. حکومت پو اقتصادی برخه چه ایس دول بسی بسی توجو ندا کرده چه دا غان و لس دا لپار دا منل وڑوی پو کندوش که پتولکه کتاس و مخی مرادی سای برت اشاره وکر منگ دا غالی یو خارګوټه استاګه تقریبا کال مخکې چې یو خلکو ته یو لوی یو زیری او لا اوس پورې هغه سی یو نیم پاتې شو، یوازې هم پکې پرېښېدل او نور خاص کار پکې ونه شو. نو په دغه برخه کې چې ته دغه خارګوټه بد شوې، تاسو به اورو کې چې لغالي نه نیول ته قرقل پورې ټول دغه شی به ملته مدیریت کېدل او دا به ګاونډي هیوادونو ته صادر کېدل او دغه به ډېرې پیسې راټولېدلې چې هغه به نه تنها په اقتصادي برخه کې بلکې په انکشافي برخه کې هم په افغانستان کې لګېدلې. خو دا یو څرګند حقیقت ده چې په دې هېواد کې یوازې یوې برخې باندې لویه پانګونه کېږي چې هغه جنگ ده، هغه وژنه ده او بس.
رښتینی صاحب، ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې که چېرته په کندوز کې امنیت تامین شي، نو په دې ټولو برخو کې کاغه د کرهنې برخه ده او کاغه د نورو وړو صنعتونو برخه ده او یا د رغاونې برخه ده، په دې برخو کې به پرمختګونه رامنځته شي. د امنیت په برخه کې که چېرته یوه عمومي پوښتنه له تاسو وکړم، سره له دې چې سږ کال که چېرته له تیر کال سره د راپورونو په حساب باندې د کندوز امنیتي وضعیت څوک مقایسه کړي، سږ کال یو څه بهتره ده؟ فرضاً د کندوز ښار له جدي امنیتي تهدید سره داسې نه دی مخامخ شوی چې وسله وال تر چوک پورې ورسي، او د ښار ځینې څنډې هم تقریبا خوندي شوې دي. فرضاً په وروستیو کې د دشتي اچي ولسوالۍ ته هم حکومتي ځواکونه رسیدلي دي. تاسو وړاندې په راتلونکو دریو څلورو میاشتو کې څه اټکل کوي چې د کندوز امنیتي وضعیت به څرنګه وي؟
وختي هم د خپل د خبرو په ترڅ کې وویل چې اوس هوا پاکېږي، ونې سپکېږي، دښتې چې دښتې نېږي او واوره ورېږي، مخالف نور چیزی هغه چلا پرته لدی چې هم جنگ مها شي کنه شي دوی خپل غلمین را ټولوي او خپل خاصه زوی ته ځي مونږ دا کل نشو کولای چې دا به دوی په د حلزل په پایله کې وګوري او باید هغه حقیقتونه چې وویل شي باید هغه چې دته عملا خلکو سره شریک شي امنیتي ستونزې زښته زیاتې دي دا باید ټول ومنو او دلته چې دغه امنیتي ستونزې اوس په تجارت باندې بدلې شوي دي دا امنیتي جنګونه دا وسلوال جنګونه اوس تجارتي جنګونه شوي دي هر ډله پکې خپله ګټه ګوري که چېرته دې برخې ته مرکز څخه خاصه پاملرنه ونه شي او دا مهار نه شي په دې درې میاشتو نیم کال یو کال دا لنډمهالې عملیاتونو دا هېڅ کوم اغېز نه لري یوازې د خلکو اسهان یو خو بل خو وړل دي او په ټوله کې اندېښنه آن تر دې چې سړي موږ تاسو د افغانانو روانې خراب کړی ده موږ نشو کولی چې دې لنډمهالې عملیات لپاره خوشحاله سو او دې فکر وکړو چې زه اوس دلته اندېښنه کمه شوه
نو رښتینه سه وبخشه یعنی ستاسو په باور دي له خطر چې موسم هم د سره غلی دی چې ونی اوس پانی نه لري او دشت هم د رقم ځینو په غرونو کې هم نشته چې د حکومت مخالف وسلوال پټ شي فکر نه کوي چې همدا ډیر مناسب وخت دی که چېرته مرکزی حکومت پریکړه وکړي لکه څنګه چې په تخار کې عملیات وکړل که چېرته په کندوز کې پراخ عملیات وکړي ممکن په راتلونکي پسرلي کې د کندوز امنیتي وزیر ډیر بهتره شي
هغه د پښتنو یو مسل د وایبي چې زړګی وکړي نو تر اوسه مخته به ورکړي ګورې دلته اساسي ستونزه دا نه ده اساسي ستونزه ده چې یو قاطع تصمیم نشته یو قاطع اراده نشته ده یوازې د خلکو دغه عامه اذهان مخشول دي زه وایم سمه ده چې جنګو کې ونه کړي هغه ډله ځي خپل ځانونه چې دا راتلونکي لپاره تجهیز لپاره حتی د ملک نه وځي د ملک نه ځي نورو ملکونو ته ځي ځان خوندي ځایته بیایي زه وایم چې دوی باید داسې کار وکړي چې هغه د دوی تکتیک او تخنیک سره مناسبه وي دا چې کله دوی شاته ځي کله مخکې ځي کله موسمي جنګونه کوي دا جنګونه د خلکو درد ته دوا کېږي نه خلک دلته تلپاتې امنیت غواړي تلپاتې امنیت د سوله راځي د سوله کې دلته باید کار وکړي
مننه رښتینی صاحب د کندوز مدني فعال نورالدین رښتینی او د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی مننه چې ولایت په ولایت د خبرونه کې مو برخه سره واخیسته د خبرونه مو هم دومره و بس زحمت چې بر حمله تاسو اجازه غواړم او تخنیکی همکار شمشاد زدرانه
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سمجھ نل پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سمجھ نل پتا مین تم لائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات سمائے پسر لے پشی گلونا باوری باران برا بلی گی یو چل پتر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برا بلی گی وطنا کد سپین غر جنتی غندی ہمائے وطنا تمہیں مور یہ تم پلار تم بابائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات سمائے وطنات سمائے وط
تنات جوندی تاریخنا دی جوندی دی بچی دی میلدی دی بننگ باندی دی ویال کبی کخزی کسلی دی بچی دی میلدی دی وطن تٹا ٹو بے نظر دشت بودائے وطن تمہیں موریت میں پلار تمہیں بابائے وطن